شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمیع بازتاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ. دا هم ورې چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. د بامیان له اووه سوه زیاتو سوداګرو مېرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. په همدې حال کې ارګ په یو بیان کې د ښاغلي ټرمپ له قول لیکلي چې وایي امریکا به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یوه راپور کې وایي متحد ایالتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر پکې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیاو د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کیږي. راپور زیاتوي یوه بله نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږه کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګر خبرداری ورکړی که د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسی نو د امریکا $4 میلیارد مرستې به ضایع سي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام $1 میلیارد لګولي او اوس هم د کاله $4 میلیارد پرې لګوي. د بامیان ولایت له اووه سوه زیاتو سوداګرو مېرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. دغه مرستې د کار او ټولنیزو چارو ریاست، د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د بامیان د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې لخوا په یوه غونډه کې دغو مېرمنو ته وسپارل سوې. د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې ولایتي مشر عبدل دانشیار ازادي راډیو ته وویل
در بامیان ما در کل 700
په بامیان کې 203 میرمنې په دې مرستو کې شامل دي چې 613 میرمنو له پخوا تجارت کاوه او پاتې هغه میرمنې دي چې کاروبار یې نوی پیل کړی دی. د مرستو په دغه پروګرام کې شاملو میرمنو ته د 1500 امریکایي ډالرو معادل نقدي مرستې وویشل سوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه لوبې چې په سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر پرون د افغانستان د فوټسال لوبډلې د بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټسال ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې چین ته 6-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مالدیف له لوبډلې څخه یې هم لوبه 6-1 په مقابل کې وګټله او د سېشمې په ورځ یې د ازبکستان سیال ټیم ته هم 4-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د پنجشنبې د ورځې په لوبه کې د اماراتو ټیم ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي جام د سرپټي لوبغالي په لوبه کې ګډون کوي. د افغان لوبډلې بله لوبه به لویتنام سره وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبریالانو ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې یو شمېر د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ترامپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سه شمې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ د تیرې دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د وی فاجعه باعث کېدلی سي. ښاغلی لاواروف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپله وینا کې د شمالي کوریا وروستي اټومي او راکټي ازموینې په کلکه غندلې دي، خو دی زیاتوي چې پوځي اقدامات شایي د یو ناورین باعث سي. د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولنډ په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات وروسته له هغې کېږي چې روسیې او بیلاروس تیره اونۍ د نږدې 13,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات وکړل. د ناتو د غړو هیوادونو دفاعي پوځي تطبیقات چې د شمار ولس په نوم یاد سوي د ناتو د 12,000 ځکنیو هوایی او سمندري ځواکونو په ګډون ترسره سول. په دغو تطبیقاتو کې چې تر بلې جمعې پورې به دوام وکړي، د اول وار لپاره هغه ملکي رضاکاران هم برخه اخلي چې د خپل هیواد د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي. پولینډ، لیتوانیا، لاتویا، جرمنی، بریتانیا، سلواک، ایټالیا، بلغاریا او رومانیا هغه هیوادونه دي چې ځواکونه یې په دې تطبیقاتو کې برخه درلوده، خو پر دې سربیره د ناتو د ځینو متحدانو لکه اوکراین او ګورجستان پوځیان هم پکې شامل دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ.
نیدر کین وی انډورس اني فیل ستراتیژي دټ ول پرولونګ اینڈ انټنسیفای د سفرینګ اف د پیپل اف افغانستان اینڈ پاکستان.
په بل راپور کې اوري چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر مهم په دې باب ژغولی.
کله چې زمنګ وسوال پوزونه تشویق کیږي، طبیعي خبره ده چې هغه نور هم په قوت سره د وطن خدمت کوي او د وطن ساتنه کوي.
د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري.
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی، خبره د حکومت نه تللې ده.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د امریکا ولسمشر هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخیږي. د نور مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکي اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونې وکړې. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژي مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژي کې چې تیره میاشت اعلان سوه، پاکستان ته خبرداری ورکول سوی که په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي، پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي.
طالبان سیف هیونز
د طالبان خوندی مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قربانی سي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپل محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلی سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوي دي. د پاکستان صدر اعظم په خپل وینا کې وویل پاکستان نسی کولای په خپل خبر کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکام ستراتیژي ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرنیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنیو جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو ور بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسیدو یو لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړې دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي، له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان په وقلاده زړور سرتیری وبلل او د تروریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې حلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلی ترامپ له قول لیکي چې وای متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکاري د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
ومنودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان نور د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دغو هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. پر همدې موضوع احمد تکل د سیاسي مسایلو له تحلیلګر حاجي سید داود سره مرکه کړې. اول یې ورڅخه پوښتنه کړې د ده په باور د دواړو ولسمشرانو د خبرو مهم ټکي څه وه او څومره د عملي کېدو وړ دي؟
د ټولو مهمه خبره هغه دا ده چې په امنیتي ډګر کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د وسله والو ځواکونو سرښندنې تایید کړې دي. زه فکر کوم چې دا د افغاني ځواکونو په مورال باندې ډېر یو ښه تاثیر کوي. یعنی په کورني امنیت کې کله چې زموږ وسله وال پوځونه تشویق کېږي او هغوی ته نړیوال ملاتړ ترلاسه کېږي، طبیعي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د دې وطن خدمت کوي او د دې وطن ساتنه کوي. د دې سره په خوا کې کوم مهم ټکي چې په ستراتیژي کې راغلي وو، لکه د پاکستان سره په اړیکو کې یا خپل د امریکا د ځواکونو پاتې کېدل په افغانستان کې مهمه خبره ده. یعنی دوی وایي چې من شرایطو ته په کتو به دلته ځواکونه دغه کوم چې دا خبره هم د ولسمشر غنی د خوا ډیره تایید شوې ده او ارکلی ورته ویل شوې ده او افغانان هم د خبرو نه خوشاله دي.
حاجی صاحب، د ولسمشر یوه خبره چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه دا و چې وای د امریکا نوې ستراتیژي لا د مخه په افغانستان کې نتیجه ورکړي. فکر کوي د ولسمشر اشرف غنی اشاره کومو نتایجو ته ده یا کومو مسایلو ته ده؟
او تر غزه پورې چې زمنګ دغه سرویګان خې په تیرو 2-3 هفتو کې په افغانستان کې تقریبا جګړه د شل نه تر 10% پورې هم په ولایاتو کې هم په کلو ولسوالیو کې راکم شوې ده. په دې حال کې چې لا هم د جګړې موسم دی، د وی خونه د افغانستان خلک په دې باندې امیدوار شو یا نه امیدي چې په خوا و چې موږ به یوازې پاتې کیږو او دلته به کورنۍ جګړه رامنځته شي. کله چې دا ستراتیژي اعلان شوه نو مستقیما د خلکو په روحیاتو ډېر ښه تاثیر کړی دی او دې ولایتونو کې دا خبره چې راغلي شل نه تر 10% پورې جګړې کې کموالی راغلی.
یوا بلا مسالم چې ولسمشر په خپل څرګندونو کې یاد کړه دا و چې وای افغانستان له امریکا نه سپین چک نور نه غواړي. ظاهرا د دې هدف دا و چې یعنی د افغانستان حکومت به له فساد سره مبارزه وکړي او خپل د ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. څومره به ولسمشر وکولای شي چې له فساد سره حقيقي مبارزه وکړي؟ بنسټیزه پوښتنه
هم دا ده چې ستراتیژیکي د امریکایانو وظایف او مسؤلیتونه هم معلوم شوي دي او د افغانستان د دولت هم شوي دي. او مخکې د مخکې نه اشرف غنی په دغه مسلې باندې تاکید کړی دی چې موږ ښه حکومتولي رامنځته کوو او د فساد ضد ادارې رامنځته کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا د سپین چک مسله د ښې حکومتولۍ سره ارتباط نیسي. یعنی په دې معنا چې دلته به نور د امریکا پیسې هی خو مل کېږي نه، خیالي عسکر، خیالي ډاکټر، خیالي معلم د پخوا په څېر دغه شان دا به د منظمو ارګانونو د لارې په مصرف رسیږي. یعنی دا د امریکا ستراتیژي ته یو اطمینان دی مخکې د مخکې نه دوی ورکړی دی.
د ولسمشر ټرمپ وینا وه په دې کتنه کې چې وای موږ به تروریستي ډلې په افغانستان کې له منځه یوسو، په داسې حال کې چې امریکایان په خپله په جګړه کې دخیل نه دي، په کومه وسیله باندې به دا تروریستي ډلې د ولسمشر ټرمپ په وینا له منځه ځي؟
ګورې اصلي مسله دا وه په 14 کلونو کې امریکایانو دلته که په جګړه کې داخل وه که کومکونه کول، متاسفانه دوی دلته یو ډلې سره یا پخوانی حکومت سره همکاري کوله چې هغه به همیش د امریکا ضد ویناوې به یې کولې، غبرګونونه به یې ښودل. زه اوس فکر کوم چې هغه حالت تللی دی. کله چې د امریکا او د اشرف غنی جبه مشترکه ده افهام متفقین په منځ کې ده. په تیر وخت کې دا شی نه و، د وی خانه د امریکای او د دولت ترمنځ، د افغانستان دولت ترمنځ اختلاف، او د بل خانه دوی کافی تجهیزات او امکانات هم نه درلوده. اوس کله چې دا دوه مسلې حل شوې، طبیعي خبره ده چې د ترامپ خبره د دلته تروریزم هم به منځ ځي او د افغانستان دولت او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو بری ته رسېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې را اړوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په خپل تازه غنې کې د پاکستان د صدر اعظم د ادعاو په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان ډیورند کرښه ته څیرمه له منځه وړل سوي دي. خو د رسپانې په باور نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان پر دغو ادعاو باور نه لري او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي دا حقیقت جوتوي، ځکه په هغې کې پاکستان ته په توند لهجه خبرداری ورکول سوی چې امریکا نور دا نسي زغملی چې پاکستان دی هم له امریکا مرستې واخلي، هم د پاین حل کې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړي او ملاتړ یې وکړي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په دې پورې تړلې ده چې پاکستان پر افغانستان له خپلې خاورې د حملو د مخنیوي لپاره څومره اقدامات کوي او تر څومره حده توانیږي د ډیورند کرښې هاغړې ته د دغو ډلو د تحرکاتو مخه ونیسي. نیویورک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې دا ټکی نوی دی چې پاکستان ته زمینه برابروي څو له فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د خپل فعالیت لوری بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي که پاکستان دغه بدلونونه را نه ولي، هماغسې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یادونه سوې، دا کار به یې بې توانه پاتې نیسي. ورځپاڼه د دې مطلب په یادولو سره دا نتیجه اخلي چې د پاکستان له دغو ادعاو سره سره چې ګواکې وسلول طالبان یې له منځه وړي او په دغه هیواد کې کومه بله افراطي ډله فعاله نه ده، نړیواله ټولنه بیا په ځانګړې توګه امریکا او افغانستان د پاکستان دغو ادعاو ته اهمیت نه ورکوي او په دې برخه کې د اسلام آباد د عملی اقداماتو غوښتونکي دي. ډیپلومات خبرونې په خپله تازه ګڼه کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه د سختریزو وسلوالو د ځپلو مبارزه ده که کورنۍ جګړه؟ خبرونه د دې دواړو جګړو تفاوت تشریح کوي چې د افراطیت په وړاندې مبارزه کې هدف د افراطیت ځپل وي او حکومت پر ټول هیواد بشپړ واکمن وي، خو په کورنۍ یا داخلي جګړه کې دا موضوع مطرح ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول سي او هغه ساحې وساتل سي چې د حکومت په لاس کې دي او پرې نه شول سي چې دشمن پرمختګ وکړي. ډیپلومات خبرونه زیاتوي دا ډول اقدامات دشمن ستړي کوي او په اوږده مهال کې پوهوي چې په سیاسي هڅو سره ممکن لاسته راوړنې ولري او د وخت په تیریدو سره د سولې خبرو ته کښیني. خبرونې لیکلي د افغان حکومت او په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو او د امریکا د نوې ستراتیژۍ له عبارتونو څخه داسې ښکاري چې دوی هم غواړي تر ممکن حده پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او پرې نږدې چې نور پرمختګ وکړي او بالاخره د پخلاینې لار خپله کړي. د ډیپلومات خبرونې په حواله د تیرو څو کلونو جګړې ښیي چې افغان حکومت شایي په نږدې وخت کې دا توان ونه لري څو د هیواد پر ټولو برخو بشپړ کنټرول ولري. حکومت تمه لري وسلول طالبان قانع سي چې د جنگ په میدان کې بریالي کیږي نه، که د پخلاینې لار خپل کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي شي لسره وړنې زیاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په کتنه کې دغه راز وویل چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د برچلانۍ او د سوداګرۍ شبکې په نښه سي. نور تفصیل د احمد تکل څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره لکتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګیانګ هڅې تمویلوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی.
Today I'm announcing a new executive order I just signed.
نن خپل هغه نوې فرمان اعلانوم چې دا شی به مې لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لار هواروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمیلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11مه نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو یو پراونکی عمل وباله او په کلکه یې وغنده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان له سولې زلارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې که څه هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هېواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانی او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
د خوست چارواکي وایي د لوی پکتیا خلک کولی سي د خپلو دودونو، جرګو او مرکو له لارې افغان حکومت او وسلوال مخالفان د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. دوی د افغانستان په تیرو تاریخي پیښو کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډې ته په کتو وړاندیز کوي چې افغان حکومت دی د لوی پکتیا د مخورو مشرانو او عالمانو 50 کسیز کمیسیون وټاکي. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د سپتمبر د 28مې یا د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل دی باور لري چې د لوی پکتیا مشران به وکولای شي د حکومت او وسلوالو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړي.
تعهد وجود ولري او مرکزی دولت مهمه کی چې ډاډ ورکوم مرکزی دولت نشي یو 50 کسیز کمیسیون د علماو او د مشرانو مختار جوړ کا او مسولیت ورسره داخله لارسي او او قانون وګرځي په علماو او دغه جنہ د سولې د راتګ لپاره یو یو پیلانو وسی.
قومي مخاور قاضي احمد ببرکزای په دې اندای چې د لوی پکتیا مشرانو د سولې د مذاکراتو په پیریدو کې ګټه ور تمامي دای شي.
زه امید لرم چې د لوی پکتیا مخاور سپینګيري او هغه درنده سپینګيري چې مثلا په وکی ډول باندې رټول شي او د سولې د لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي، نو زه امیدوار یم چې ان شاء الله دغه حل زلې د سولې په برخه کې ډېر مثبت نتیجه ورکړي او زه امیدوار یم چې د دوی حل زلې به کامیاب وي.
د ورسته سلور لسیزو په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قانې کولو او سولې ته د دوی د هڅولو لپاره کوښښونه کړي، خو جګړې په بشپړ ډول نه دي ختمي شوي. دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د مخکنیو حکومتونو په پرتله د وسلوالو سره د سولې ښه فرصتونه لري.
په موجوده وخت کې ولسمشر ته سړی نظر وکړي او ولسمشر استعداد ته وایي د قدرت ته وایي د صلاحیت ته او خپل نفوذ ته نړیوال نفوذ ته په هر لحاظ باندې که د خپل قدرت خپل استعداد په تمام باندې دا د افغانستان کې د صلح د راوستلو لپاره په کار واچوي نو ممکن نه ده چې افغانستان کې صلح راشي.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر مولوي حنیف شاه حسیني حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته پکتو وایي دلته باید بین الافغاني سولې ته پاملرنه وشي ځکه حکومت اولس سولې ته تیار دي.
قران یې احادیث یې حکومت یې صلح ته تیار ده. بین الافغانی صلح ته دوشه، قرآنی صلح ته دوشه، قانونی صلح ته دوشه، یغه صلح ته چې هغه افغانی وي، یغه صلح ته چې هغه قرآنی وي، یغه صلح ته په بده دولت هم ته یور دی، د صلح کمیټه هم ته یور دی او د خوست ولایت د افغانستان ولایت یغه صلح ته هم لول دی.
د یادونه ورده د سپتمبر 28مه چې د سولې د نړیوال ورځ سره برابر ده، په دې ورسته یو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم منځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو له خوا منځل کیده، خو سږ کال دا ورځ په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې ولمانځله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبر کوم افغان بیسیم د کارکونکو ته مداهله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خادې خو تقریبا په ورځ کې دي یو دوه ساعته خلاصې کوم صحیح ده او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی و سفر د دغه علاقې خادې دي په ورځ کې یو ساعت یا دوه دي خلاصې کړي یو معلومات یو شی سره کوو د یو شا سره نو موږ ډېر په مشکل کې یو اصلته د ورو سره وتخیزو دا یو غټ مشکل ده مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه
السلام علیکم زه نه خیر خبرې کوم کو په سوالې ته دې غوښ سوالې مو په ولایت کې د خې طالبانو زول کوي د ام ظلمونه کوي هم دې کې شپ کوي مولا دولت وشتنه ده دا چې ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي والسلام
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي د بامیان له وسه و زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعې باعث کیدلی سي او د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولند په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل د افغانستان د خلکو د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د حکومت نه مشروعیت ټول افغان دولت غیر قانوني کړی د دې جریان غړو پرون له دریو کلونو وروسته د ملي والی حکومت په نامه په جوړ سوي سیاسي بحث کې ټینګار وکړ چې د اوسنی حکومت د عمر په تیرېدو سره ستونزې زیاتې سوي یوسف خان زدران پر دې مسلې رپورټ را لېږلی
د افغانستان د خلکو په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د ملي وحدت حکومت نه مشروعیت او کمزورو کړنو دا وخت د ټول افغان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی د دغه ګوند غړي صدیق پتمن د پنجشنبې په ورځ د ملي وحدت حکومت د درې کلن مزل د څېړلو غونډې ته وویل د ملي وحدت حکومت له پیله د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی خو کړنو یې لا غیر مشروع کړی دی
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی خبره د حکومت نه تللې ده هر هغه پارلمان چې د هغې عمر پای ته رسېدلی چې هغه د افغانستان پارلمان دی کاغه قضایه قوې ته رایه ورکړي قضایه قوه مشروع نه ده او کاغه اجرایه قوې ته رایه ورکړي اجرایه قوه مشروع نه ده نو په دې خاطر باندې کله چې مور قوا یا مادر خپل دغه د لاس ورکی داغه نه چې ارشه تولد کیږي قانوني نه دی
د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان دروان کال د چنګاخ په میاشت کې د حکومت د اپوزيشن په توګه د موجودیت اعلان وکړ چې پکې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي شامل دي تر دغه خوځښ مخکې ګڼو نور بنسټونو او د انوار الحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه هم د ملي وحدت حکومت په جوړښت او د کار په دوام تل انتقادونه کړي دي د چارو یو شمېر کارپوهان وخت نا وخت دیاتو سیاسي خوځښتونو او کړیو دا ډول انتقادونه د امتیاز اخیستلو او شهرت موندلو لپاره یو بهانه ګڼي خو د افغان ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق وایي نظر ورکول د خلکو او ګوندونو حق دی
دا نوې حزب د محور حزب هم د خپل وظیفه ګڼي چې باید همدغه موضوع را برسېره کړي ځکه چې انتخاباتو ته خو تقریبا اوس دوه کاله پاتې دي اما همدا اوس نه خلک هغه ته تیاری نیسي نو دا خبرې تکراری خبرې دي کومه نوې خبره په دې کې نشته خو داسې خبرې دي چې باید ویل شي او باید د هغو په برخه کې تصمیم ونیول شي
د حقوقي چارو کارپوه برنا صالحی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل خوځښتونه بل عموم د دا ډول انتقادونو له لارې غواړي د حکومت پر وړاندې د خلکو احساسات راوپاروي او امتیازات ترلاسه کړي خو د خلکو د محور مشرانو بیا ویلي دوی حکومت ته نیکې مشورې ورکوي او د ملي وحدت حکومت د ړنګولو او یا په دغه حکومت کې د ونډو اخیستلو اراده نه لري
د سیاسي ګوندونو د خوني د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو ځینی غړي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس په یو غونډه کې وویل لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځانغوښتنو افغانستان منځوي کړی. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځشنبه په ورځ د ویناسي پر مهال د حکومت د مشرانو له ځانغوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کابل نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایانه دا ده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي اعضاب ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کېږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
ښاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ وویل چې دا مسله د وضعیت له ښه کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کېږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د ښه والي په هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل احزاب
مطرحه که در افغانستان خودشان در حکومت
و در افغانستان که مطرح گوندونه در حکومت په دریګونو قواو کې فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي ګوندونو غړي دي په حکومت او لوی پریکړو کې ونډه لري. هغه ګوندونو چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. ښاغلی مرتضوی له سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو غواړي کچیر د هیواد د وضعیت د خوالي لپاره اغیزمنه طرح او نظر لري د استفادې په هدف دی له حکومت سره شریکې کړي.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه د سولې له عالي شورا څخه غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د دې شبکې غړي ازادي راډیو ته وویل ځوانان کولی سي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه وای تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنۍ کړیږي او د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ځوانان دي. د دغه شبکې غړي شمایل زارې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې دې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وایي د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یوې مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص تجربې او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلی زارې زیاتوي ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هره برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډېره مهمه بللې ده. د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپلی هیواد هم نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغې شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نوره به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته دی در افغانستان د ځوانانو پورې لري منکستور خوان غواړو ډېر کردار به د ځوانانو وي. په دې ارتباط ان شاء الله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانان سره به زموږ یو تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو زده کړه چې په هر ډول حالت کې وی پر مخ بيولې ضروری کار دی. په افغانستان کې ډیرای کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په استراري حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجې صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراري حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړي د لاسه ورنکې، چانس باید د لاسه ورنکې. یو تعلیمي غړي یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانېږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراري حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجرې لدی خوانه ځي نورو مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا دا نیشل کاله مخ کې ډیر مثلا پاکستان و ایران ته ماجسوی، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بیرته راځي خپل وطن ته. نو په دغه حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثر کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه بیا پښتو ده، په ژبه ده یا په دري ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي، نو دوی د پتن په مکتب کې جذبیږي.
بله،
یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه په کته هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلان کمه زکل کول، هغه یې په مغه سن کې شنی. دا نه ست پکت موقتی ده. دوی باید په دې باندې وټ ونی خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاش په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی، او هغه ادارې د مکتب ته ورتسلیم کی ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې پازری کې ولیکل شي. ترغه زمانی پر دوی سن کې دي خو په ازری کې نه دي شي.
موقت توګه یعنی تاسو چې دغه زکر پاک لا خبرې کوي، ام دوته استراري زکر ویلی سو
د استرار په حالت کې زده کړی.
بله،
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړی. که شیر به دوی ونت ونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کې، بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې مرته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته د مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونه توانیږي چې دغه د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېمه لار داره چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجود دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان دی. هغه د سویې تثبیت ازموینه بیا د څوک چې مراجعه کړي در مهاجرت نه راغلي، کمیټه ته نه ازموینه اخی او د د لیاقت سره سم د پیوسن کې شنه کېدای شي د سړی تاوان وکړي، کېدای شي ګټه وکړي.
اکثره کسان چې لګوندوي هو دوس خرجي واقعیا هم دوی د دلته په مکتبو کې نه نسی ډیر زیات ستونزو سره مخې دي. یوسف وانډا د دغه ستونزو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغه د ګاونډي وادونه ماجر و او برت راځي خپل هیواته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې مخ کې تشریح کړم، دا پروسه باید تکمیل کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړی دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 15500 پاکستان ته راګرځېدلي ماجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوی چې موږ ورته دغه وایي دیهاتی شوونځي وایي. دیهاتی شوونځي جوړ شوی تر څو پرځ دویل ته پکې زده کړو، یعنی د هغه ځینې چلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کوي، په مجموعي ډول باندې د هغه شمیر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې وڅخه تقریبا 40% انجونی په مجموع کې. یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتی مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرین په همدغه مکتبو کې جذب درلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي نظر نور هیوادونو ته. بیا افغانستان ته دوی الته بیا بڼه باندې درس ویلي کړ چې افغانستان ته راځي، دغه د درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وټوانی ګوت چې هدا اقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي سیال ته ویلی ادي اقل ک ټول غسنی لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم څلری
دا ډیره حیاتی پښتنه. یو داشي مثلا د نور هیوادونو هغه کری کولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید ډیر تفاوت لري،
شاید ډیر تفاوت ولري. په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه ته زده کړو په پارسي باندې بیخنسته، البته یا زده کړې په پښتو باندې دي یا په اردو باندې دي. نو کله چې دغه زده کوونکي راځي دوی حتماً د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي، یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې یوازې په دغه دي، یوازې په دري باندې دي. نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنۍ ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپلو کلو ته بیرته ځي او په کلي کې یوازې پښتو ژبه ده، په مکتب کې یوازې پښتو ژبه ده، د دوی لپاره مثلا دا ډېر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنۍ ژبه باندې مثلا درس شروع کړي او بیا ځان و همغه لیول ته ورسي، یان تر وخت پورې ستونزې لري. خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی، بینان دا په خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوونکي دا غوي مسؤلیت دی چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کړي.
دغه مسؤلیت خو بالکل چې دا یونسف څه کړی په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه لرم، خو تر کومه دغه پورې چې زه فکر کوم یونسف د وزارت معرب سره پر یو خاص ستراتیژیک شدید یې لپاره جوړ کړی، په هغه کې ور سره مرسته کړې ده تر څو پرې وزارت وتونی دی سره دی لپاره هم هنګي.
هغه مرسته بیا څومره ګټوره و؟
دا ډیره مثلا ډیره مشکله ده، ځکه چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زده کوونکی د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي، نو هغه خامخا د چالشونو سره مخ کیږي. زه ډیر لاندې مثال درته وایم. کوم مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارچا کوبل مکتب ته سره جدا دواړه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چالشونو سره مخامخ دي، ځکه مثلا د هم سنفیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده. په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د هغه سره مثلا چې دا غره خپلول دا وخت ضرورت لري، مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدل وي او هلته مثلا 15 کاله یا 16 کاله یا 20 کاله زده کړه کړي، هغه بالکل د افغاني فرهنګ سره نه بلد یو څوک سي د کورنۍ به افغاني په خپل کورنۍ کې افغاني فرهنګ لري، خو ټولنې ته ځي د ټولنې فرهنګ مره رخپلوي. نو دوی شر دي خامخاله چالشونه سره مخامخ کی او دغه چالشونه د وخت په تیرېدو سره کېدلی شي مثلا دغه څه کېدای شي ورو ورو د بیرته د خپل اصلي فرهنګ رخپل کی او هغه فرهنګونه کرا کرا ځان ته بیږي. د یونیسف سره دي چې په نورمال حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرف وزارت وزدکون سره کومه کوي، مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومه کوي، په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونیسف کړی، لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه په هغه ځای کې مثلا شوونځي نسته، البته موږ د هغه ماجر د پاره شغوی برت راګرځیدې د غوړه پاره شوونځي برابر وو. د دې په خوا کې غوړم یو بل څه اشاره وکم، یو خدای ماجدین چاوی د بیرونه څخه راځي، خو کله کله د سیم کې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د توپان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی دغه کې کلی بیا ځای کې کلیوال د یو ځای بل ځای ځي، ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونی بهیر الته دغه کیږي متاثر کیږي. نو دغه بهیر بیا کله چې د ځو نصاب ته نصاب تعلیمي ته یا کوم ورځ چې باید هغه شاګرد بیا راځي ولري، دغه بیا تر ډیره بریده پوری په نظر کې نه نیول کیږي، یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي یا د کال په شروع کې ور باندې تطبیقوي، یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کی بل ځای ته ځي به شکر شرایط نو ماسو برت راځي، دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کیږي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو مننه کور مو ده.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان اوزادی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
تاسو دې موږ باندې دی په یو چلو درشي وسلو سلوي خپل باندې خرچي کې دلته بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کې
دی. او تن خبرې مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې وزارت سره شریک کړي ملتیا مو وکړي. قدر من اورتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. لبلې خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خوای کولای شوې چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړي. خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورناخستای لکه په خوابه چې اخیستلې. په پایل کې د وردګ اوسیدونکی نعیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي، خو د دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کیږي، نو ځکه نشي کوی چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپلې نورې اړتیاوې پوره کړي.
دوی زه تقریبا 50 پی مصاري پخري، یو پاکټ مڼې یو کیلو، نو هغه 50 پی مصاري پخري یو څلور کیلو 50 خرڅيږي. وینځل شپږ سوه خبرې جو 200 روپۍ ده، پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلي دي. دا اوس چې مڼې ته حساب کې هغه وړه واشای وریږي د شانه پوره کوي. سړي په جوب کې پیسې وي هغه نو ټول جنجال نه مشکل دي کور حل وي. کله چې پیسې نه وي خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي هغه خو مخه جنجال به روزي پدې شانه کې.
د باغوانانو په چیر د میوه په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوري وړي، بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوه راوړي زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران د اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یو پاکستان ته وړي، یو هرات ته وړي، یو مزار ته وړي، یو میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ استي په غولو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په د جنجال څکه کړي په خدای مو د زردالې کور وکړو دا شپېته لکه افغانۍ مونه خلک وړي. اوس ډېر څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي پیسې نه شته چې ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی یو لوی علت په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
مانون دی سردار محمد
د کوم ولایت یې؟
لشګا ولایت هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څوک ولا کیږي کار کوي؟
د درې کال کیږي کوم. موږ خدای غواړي چې موږ ته یو کریټ جوړ شي. موږ د نصیب غم مخره کریټ نه ستا خلتي اسو خلتي نه نه پکړ دی اسو
خا بیا څونه میوه دی په لار خرابېږي؟
نو دا اوس څوار له سو دیار له سو خلتي موږ راچو فدا کښې ډېر خراب شي سل یو نیم سل دوه سوه خلتیا داسې خرابېږي ول دغه کېږي مزده وي خرابېږي دل شګه پرې رسه.
د ځینو لارو بندېدل او په هېواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستی شي.
مامور ارغندیوال یم، یو تن دوکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ د 1000 پورې مې ما خیارور مڼه اخیستې ده 40000 1000 14000 پلان دې مارکیټ کې چې حساب کې 150 سلو دیرش د از خمنه چې خمنه د 200 روپیه خرڅی
مانی
څلور څلور نیم سوه خروره مڼه مو اخیستې ده بدون چې ما کوم متبینې ورکړ 200 خروره کیږي کمه به کیږي زه به هغه مې خدای الله پوهېږي کاری
فکر کوي ولې دغه د میوې کسان چې دوی راوړي میوه خرڅوي داسې غټ غټو مارکیټو کې دوی ولې په تاوان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامې جوړوي چې مثال چابهار لاره خوش شوه موږ په دې باندې امید چې چابهار لاره خوشې ده په هغې لاره باندې یوه لاره به وشي موږ ته به دا میوه یا پیسې وړي ته چې خارج ته لاړه شي موږ ته کنه دا میوه یې هم باغدار ته ګټه ده هم تجار ته ګټه ده هم خلکو ته ګټه ده هم ته پرس کله همداسې خلکو
بیا بالاخره لاره خلاصه نه وي
خلاصه نه وي په تاوان روان دي تورخام کې زموږ موټر ودرېږي په هلته هر شی زموږ خراب شي اوس سږ کال مې دا سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره لاره راباندې بند شوې تقریبا وټیلر زما بند وټیلر 8 لکه روپۍ تاوان یې کړی ټول عمالته پرېښودل د خلکو انور پاتې شوه مڼه یې پاتې شوه د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی مارکیټ چا نیولی مارکیټ ایران نیولی پاکستان نیولی اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته به زکه ته ونیسم 6.5 روپۍ کومه کړی ده یو بورې سره یې ورکړی ده نه دی کړی کنه ما هغه خپل فساد کې سره نښتي دي خپل جیبونه ډکول دي بس د ملت غم کې 6.5 نسته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان له همداسې کسانو څخه دی، له هغه څخه مو پوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه چې مڼه راځي هره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک ایښي وي سم بازار نه لري. د بازار خلک خو داسې دي چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځو
اما هغه خارج نه ناک څراغلي تل کوم مکتاس چې په جالۍ کې دي اما اخلي
اما اخلو بالکل
بیا مزه څنګه دا ښه مزه کوي که وطني
دا خو دا آب هوا پورې هیڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هیڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخې لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر نه خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي
بالکل ما ته کور ولا دغه سوای چې ته ما ته سم شای راوړه
اما خارجی راوړه
او خارجی راوړه
چې قوارای خی
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وای چې کدی میوه په لیک ډول کې زحمت وبسي بیا یې ګټه هم یو څه خوي ل قاری محمد رفی سره مو په دې اکله مرکه کړي دا ورېدل بلنې درکو
معلوماتم کړه چې کوم بازار خدا هغه ته مالی ګلې ګټه کړي چې کوم بازار ضعیف هغه ته مالی ګلې تاوان کړي کوشش کوم
معلومې هم دا چې کوم بازار خدا
ټلیفون دلاري معلومیږي نو په بل طریقه خو نه معلومیږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهې چې دلته مانا خره در ویلم کې زردالو هم دسی
او هم دسی ټلیفون ورته کوي چې مانا په څو خرچيږي سره کوم مانا خرچيږي کومه ښه خرچيږي کومه خراب خرچيږي متوسطه مانا درولېګو کا قوي درولېګو کا ضعیف درولېګو نو بیا هغه شاو تلیګو هغه مزدوري کوي غریبي کوي او کوم شای چې موږ معلوماتونه لر ور ویلګو هغه تاوان کوي
دغه دی لیګلو په طریقه خبري وکړه تخپل میواله او زه بل ځای ته سره کوم لیګ چې پلار کی خراب نسی
دلته خو سپیلن ټوله مانه په پاکټ کې راځي په کاټن کې ډیر نه راځي ځکه په افغانستان کې کاټن ولا مانه نه خرچيږي څوک نه خو کوي ارزان شای خلک خو کوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیګو ولایت ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شي ارتا مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لګو په داغه ټموټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوي کاروبار کې فائدہ دې ډیره کړی دا کتاون
کوي فائدہ اتمن کوي خو مقصد تاوان سره تړلې ده
کومې خبرې ډیر زیات مهمې دي کړې سلانډ لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک تاوانونه کې
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي کوشش وکړي ډیر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څو غټي چې هغه څوک چې هغه تم تاوان
په مارکیټ کې صداقت نشته کوم
یعنی صداقت بیا ګټ نه کیږي
صداقت ګټ کیږي خلک دینه ورته پیږي صداقت ته که صداقت او کې بیا څوک هغه سینه مانی
تاسو خو قاری صاحب میکنه
او بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مانی خلک د صداقت نه مانی
باغداری لډیر په خاصه د خلکو د اقتصادي اړتیاو او د پوره کولو وسیله ده دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی کرام نه مپختلې دي نو موړل دوه څلوېخت کلونو را پدې خو باغ لري
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس وکتاش به موږ اوریدلې چې ولترین د زراعت اغنیغه کس وتیغه ټول افغانستان خدمت وکاو په هغه وخت کې موږ ته مڼې راوړي او موږ بلته کې خودل بیا به د دې خارج نه موټر غوښتل مالته به موږ راوړل او سر څو ته مرته کې خودل او دوبه لیګل په خپل طریقه و خرطول پیسې به په پاکټ کې راوړلې کوړه موږ ته راکولې
تاسو دې ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بله
په هغه وخت کې تاسو راځي وې د منول تجارت کنه لکه دغه طریقه باندې خبرې وکړ نور کوم کار نه کول
هغه وخت کې د ماده سي یادیږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل د خلکو په چې باغونه رشکول دا مڼې ویلونه رشکول دا نو کان به ور باندې قتل چې دا نو ډیر تیر نه او مڼه زخمی نشي چې بیا د په کارتن کې کې کول چې مڼه که زخمی نشي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابيږي دوه مر اندازې پر کوشش کوي بیا به ما غرقن کارتن یا په هغه وخت کې د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې په طریقه کې خوله خارج ته بلی ګول
یو ونه پلاس
راشکوله په صحیح طریقه باندې به کې خوله نو وسن در ټول خلک د
صحیح طریقه سره کوم
په صحیح طریقه دا وته مړه زخمی نشي او دا نوک دې سړی اغنی یا زخمی نشي یا پزما کونل ویږي
موږ د باغداران ستونزې د کرنې وزارت له ویان لطف الله راشد سره شریک کړي نو موري ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسولیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاک لای هم ویل چې کافی برېښنا نه لري نوري خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف او شخصونه د چمن د کمی او کیفیت له لحاظه خپل حاصل کوي چې د محصولات او د تولیدات او سطح لوړه کوي مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشټوالی دی تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا په کې جریان نه لري او ستونزه دې مون ترنه ګټن شخصله په قندهار کې هم د سی په میدان وردګو کې هم د سی سړی خونې دي چې د برښنا د نشټوالي له امله فعالیت نه کوي مون په 13 دریو کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې درې ولایتونو کې د پروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لري چې دغه پروژه په نور شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو خپل کارونه یادونه وکړئ چې په دغو کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیلا داده وایي چې د دومره کلونو لپاره کرنې وزارت سره بیلو بیلو هیوادونو مرسته وکړي مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی
زه دوه خبره کول غواړم یو دا چې د تیر کلونو مسولیت موږ نه غواړو چې دقیق د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو غیر رسمي ارقام دي چې خلک د څه فکر کوي چې هر څه چې افغانستان لپاره کومک شوی ټول د کرنې په برخه دي څه چې کومک شوی هغه په تیر درې کلونو کې څه چې کومک شوی هغه مصرف شوی او د مصرف په حال کې موږ د خپل پروژې شفاف ډول کولای شو چې حساب ورکړو خلکو ته.
یعنی دا خبر خو تاسو معنی اوس دا چې سړی خونې نه لرو د موږ تاسو د باغ لرونکي ډېرې زیاتې میوې ضایع کیږي؟
دا خو واضح خبره ده، دا انکار نشو کولای. دا کار د سړی خونې جوړول او د دغه پروسې تطبیقول باید حداقل د دیالس کال یا څوارلس کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې تیرو دریو کلونو کې موږ هغه را فرصت او دومره امکانات چې موږ درلود هغه په مصرف کې اخبار کړو دا لسته روانه نه لرو.
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکی ځواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې په دې توانېدلې وه چې تر یوه حده یې خواري بې ځایه لاړه نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا وانه نه نه د کور کلی خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومل او ملګری.